Radio. Radio Azadi.
شنبه د ثور اوله د اپریل 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه هم چی بر وړاندې کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مونیک مرغه په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفر پر مهال له چینایي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او ثبات غږېدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي او شمالي کوریا وویل چې د اټومي وسلو او لری واټن توغندیو لازموینو لاس اخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
په دې دمه کې عموما له توریزم سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینایي لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
قادر شاه زیاته کړه ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درسیس له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او افغان حکومت تمه لري پکینګ به د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د شنبې یک شنبې پر اساس تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي. ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند زیات دي هغه به اعلان شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 وشي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه دوري عمل پر 25 د افغانستان په ښارونو کې پیل شوي چې یوه میاشت په دوام کوي. د نوملیکنې بله پروسه په ولسوالیو او کلیو کې پیلېږي چې هغه به هم یوه میاشت روانه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې شاوخوا 8000 افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل له ترکیې د افغان کډوالو پر ستنولو او نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیې ته تللی.
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1600 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت موین پرون اول مورز ترکیې ته د سفر پر مهال له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړې. اوس د دوی راپور ته منتظر یو چې پوسو په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي په څه وضعیت کې دي او موږ څه کولای شو.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې چې نتي شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي نن او سبا افغانستان ته ستنه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړ چې سر لننه به شمالي کوریا اټومي آزموینې او د لری واټن د بالستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبرنامه شمالي کوریا د اشمنه هم کړی ده چې دغه هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي آزموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړې تر دې مخکې کړې دي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دوه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. د ارمنستان چارواکي وای په پلازمینه روان کې تر یو سلاتي زیات کسان توقف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسون د ملاتړ مخه ونیسي. دغه اعتراضونه د سر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو په مخالفت کې پیل شوي دي. پرون جمعه د پرله پسې اتمې ورځې په مخ هم د پلازمینې لارو کوڅو ته په زرګونو مظاهرچیان راووتل. د ارمنستان د پارلمان غړي او د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وویل
د ارمنستان خلکو د اداري فساد او غیر عادلانه سیاسي سیستم پر ضد بخملي انقلاب پیل کړی دی. تاسې به خبر یاست چې سرج سرکسیان په ارمنستان کې د اداري فساد یو سمبول دی.
د اعتراض برخوالو د سرکسیان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې دی هڅه کوي پر قدرت منګولې شخې کړي. سرج سرکسیان چې لس کله د ارمنستان ولسمشر و، دوی اونۍ مخکې د ولسمشۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په دې خبرونه کې مو چین ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر سره لیدي چې له چینایي چارواکو څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او له هغوی سره د افغانستان د سولې پر بهیر شخېدلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د مرمرو د تیژو د استخراج چارې ګړندۍ شوې.
په هرات کې، چشت کې او خوږیاڼو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولی شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
دا به هم واوري چې واشنگتن غواړي پر نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې خرچ کړي او دا سوداګري پراخه کړي. په دې خبري مجله کې مو د امریکا د ولسمشر پر ضد د یوې قانوني دعواله درج کولو هم خبره وو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
والا کور کې خو هیڅ څه کار نه شته، خلک خو هیڅ خو کار مې چې ډېر بدل دي او تو یو کال شو ډېره زیاته مینه پرته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چین ته چیرمه د افغانستان په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا ده. محمد حنیف اتمر د چین د امنیتي رهبرۍ د دې لوا په تجهیز او ملاتړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر د چین له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا وایي چین په سیمه کې مهم نقش لوبولی شي چې له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. سالی محمد سالی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان او چین په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي او هلته د غزمې لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا لیدل کېږي. محمد حنیف اتمر دا موضوع پرون د چین له امنیتي چارواکو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. شغلی اتمر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغې غرنۍ لوا په تجهیز او ملاتړ کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. چین ته د حنیف اتمر درې ورځنی رسمي سفر نن شنبه پای ته رسیږي. شغلی اتمر د چین له عالي رتبه سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د نقش د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیتی ملی در جریان سفر خود
د ملي امنیت سلاکار چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاسي مشرتابه هیله وکړه چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه دي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل رول پراخ کړي چې افغان ځواکونه وکولی سي د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې لا بریالي وي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې پاکستان، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان بشپړ غړیتوب لري. د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په خبره محمد حنیف اتمر په چین کې د هغې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه د غرض د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه پیکینګ ته سفر وکړ او هلته د هغې هیواد له لوی درستیز د ملي امنیت له سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره بحثونه وکړل. د ملي امنیت د شورا ویاند وی په دې سفر کې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې او امن په مسأله کې د همکارۍ لپاره له چین څخه پر پاکستان د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. چین د پاکستان له عمده متحدانو ګڼل کیږي چې د اسلام آباد او پیکینګ نږدېوالي افغان مقامات باوري کړي چې چین کولی سي پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفاده د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دې مخکې هم ترنګلې وې، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو لړ شخړو د اړیکې لا ترخې کړې. تیره اونۍ د پکتیا ډنډې پټان او د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو او لانجو شاهدې وې. افغان چارواکي وایي شخړه هغه وخت پیل سوه چې پاکستاني ځواکونه هڅه وکړه د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي، بلخوا پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې پر ډیورند کرښه موانع او تاسیسات د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو په همغږۍ جوړوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اقوامو او جرګو معین محمد یعقوب احمدزی د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي. ځینې کسان غواړي چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د حکومت ویان دا مسأله رد کړې ده. له پاکستان سره پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو هیڅ کوم تفاهم نه دی سوی او نه به وسي. د ښاغلي احمدزی په خبره په وروستیو کې پاکستان ځکه پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو او اغزن سیم د غځولو هڅې چټکې کړي چې غواړي دغه کرښې ته د سرحد په توګه رسمیت ورکړي. خو د ده په خبره دا ډول هڅې په وروستیو کې د ولسونو له مقاومت سره مخامخې سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د چین درې ورځنی سفر نن پایته رسوي. له چین سره د افغانستان اړیکې ګټورې دي. افغانستان کې د چین له لوري د وی پوځي لوا جوړېدل د افغانستان په ګټه دي. تاسو کولی شئ په دې اړه او له چین سره د افغانستان د اړیکو په ارتباط او چین ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د روانې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه لولو.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د هیواد د مرمر تیږې د استخراج چاري چټک شوي دي. د افغانستان د مرمر او رخام تیږې د کیفیت له پلوه په نړۍ کې شنوم لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقدیر مدفی وایي چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه د پنځشنبه په ورځ د اقتصاد پالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل له ښاغلي مدفی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلې. ښاغلي مدفی وویل
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې چونې په لارو چارو باندې او د دې ترڅنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی ترڅو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یو تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیري مطالعه شوې ده ترڅو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګاچونه ولرو، پانګاچون لپاره زمینی برابر کړو او هغه مشخصه سیمې د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوې تثبیت شوې دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیاوي رامنځته کړو.
دغه سیمې چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کی چشت کی او خوګانو کی نگراهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا دی نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډیر ښه ظرفیت لري.
د دغه طرح لمخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده د مرمرو د استخراج چارې تر ډیره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 30 شرکتونه استخراج برخه کې چې 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه وی خو وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهمه غدي چې وی هم په ظرفیت له لحاظه په دوهمه کټګوري کې راځي او دریمه غ شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. د اقتصاد پالي شورا کې فیصله وشو چې په دې برخه کې به مونږه قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سنگ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیون ډالر پورې پنګه چونه ولري. په دې برخه کې د تګلاري په اساس چې د قانون په کولم وزارت د سټوري تګلاره د پاغي کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او تالک په دې برخه کې
زنجیروي مطالعه شوې ده او موږ غواړو چې په دې برخه کې ستري پانګه چونې ولرو او دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګه چونې ولرو ځکه بهرني مستقیم پانګه چونې ډېر ګټې لري لومړی ګټې دا دي چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغوی پخپو ودرېږي دوهم دا ده چې مالي وسایل راځي افغانستان ته او ټکنالوژي راځي نو دا ټول هغه ګټې چې هغه سنجش کېږي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی و بجاو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي سالی محمد سالی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي
له امریکا خبرونکې ورسپانې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترمنځ پر موجوده اړیکې مقاله خبره کړې ده په دې لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د یو تازه راپور په استناد راغلی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې برخې په وتلو سره د دغه هیواد اقتصادي وده په څه سوې ده د سټارز اند سټرایپس د مقالې په دوام کې راغلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پراخ حضور کې دغه ځواکونو او نړیوالو خیریه سازمانونو ته د لوجستیکي چارو او بیا رغونې کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی و د سیګار ادارې په دې راپور کې د پالیسی جوړونکو څو تیروتنو ته هم اشاره سوې ده او ویل سوي له هغې ډلې دا چې مالی مرستو فساد ته لاره هواره کړه په افغانستان کې متخصصانو تخصص نه درلود او مرستې د جګړې په پیل کې نه بلکې د جګړې په اوج کې زیاتې سوې د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې په وار وار ژمنه کړې چې له افغان حکومت او خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي په دې وروستیو کې نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 1500 میلیونو ډالرو بلا ایواز مرستې تړون لاسلیک کړ چې یو برخه یې پر روغتیایي چارو لګیږي د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ په کونړ کې د سیلابونو د ناوړه اغیزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده د دغه بنسټ په مقاله کې راغلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې زیاته کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده د دې ترڅنګ یو سیاسي تحلیلګر او د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې د چارواکو پر وعدو نیوکه کړې ده د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ بیا دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د بندونو په جوړولو سره د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینې کابل ته د برېښنا رسول شکېدلی سي له ژمي وروسته د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خطر سته چې ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره سر له وسه هڅې پیل کړې دي د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي دغه چمتووالی په لړ کې د جمعې په ورځ 22 ځوان لوبغاړي د تمرین لپاره هند ته واستول نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 30 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټول ستونزې زهواری کړی
مش په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډاله د شلو څخه تر څلور مش کسانو پورې ولرو او دا موږ څخه پر هغه باندې کار شروع شي در ورلد کپ کوي حساب ګرځو او موږ ته پکار ده چې موږ دغه بینلمی کوچز د مهارتونو څخه ګټه پورته کو
خغلی امین زیاتوی په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورونی کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بلابلو برخو کې دوه درې ونی تمرین کوي د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې دیار لسمیاشتې وخت پاتې ده دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غوراوي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانید چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي
د درې څلوېښت کسه به ځي دا بلته ګورو انشاءالله او دینه بیا یو دویشت یا درویشت کسان مو غوره کوو په هغې به کار کېږي 2019 کپه پورې
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري
خبری مجله اوری.
د امریکا متحده ایالاتو د پرمختللو بی پیلوټ الوتکو پر خرچلاو محدودیتونه راکم کړل څو په نړیوال بازار کې له چین سره رقابت وکړي شي او هم د متحدینو ځواک پیاوړی شي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لور پوری سلاکار پیټر ناوارو وویل پر درون یا بی پیلوټ الوتکو د خرچلاو د محدودیتونو په لری کولو سره به هیواد د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما له پالیسۍ څخه بیرته راوګرځي. په هغه پالیسۍ کې د درون یا بی پیلوټ الوتکې ټکنالوژي ته د امریکا د متحدینو لاسرسی ستونزمن شوی و. دا اقدام د پنجشنبې په ورځ اعلان شو. نوارو وویل د حکومت له اجازه پرته او په مستقیم ډول د تولیدونکو لخوا د درون خرڅلاو ته اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې شرکتونه د چینایي تولیدونکو په مقابل کې رقابت وکړي. د امریکا د صادراتو په دې پالیسي کې له نوي اقداماتو سره امریکایي شرکتونه کولای شي چې په مستقیم ډول خرڅلاو د دغه هیواد له متحدینو او شریکانو سره پیل کړي. نوارو زیاتوي د امریکا د وسلې او الوتونکو وسایلو د صادراتو کلنی کچه تر زر میلیارد ډالر پورې اټکل کیږي او د 2.5 میلیون وګړو لپاره د شمارش زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي د کار په سوداګریزې راکړې ورکړې کې د کسر د لمنځه وړلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتنې پوره کولای سي. د ولسمشر ترامپ د سوداګریزو چارو سلاکار زیاته کړه چین په 2018 کال کې په پاریس کې خپل ډرون یا بی پیلوټ الوتکې او نور هوایي تجهیزات نندارې ته کېښودل چې د ډیرو پامې ځانته واړوه. خو د ناوارو په خبره د امریکا متحدین لیواله دي چې امریکایي تولیدات واخلي او ولسمشر هم غواړي چې امریکایي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو پالیسي عمل کړي. د شغلی ناوارو په خبره کې چې د امریکا متحدین په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبال وي کولای شي د امریکا تر څنګ په شتوګه وجنګیږي او په لږ شمیر بهرنیو سرتیرو سره له ځانه ښه دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ د دې مقررې په خبرولو سره د کوم نوي پیرودونکو په اړه څه ونه ویل، خو دا اقدام وروسته لاغه کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان امریکا ته دریونیز سفر وکړ. سعودي عربستان په سیمه کې د یمن د حکومت پلوي ائتلاف مشري کوي چې په دغه هیواد کې د ایران پلوي شي عملي شو پر ضد جنگیږي. سعودي عربستان چې د تیلو لار خبرداي هیواد دی اوس هم د امریکایي وسلو یو عمده مشتری دی. د امریکا ولسمشر تیر کال ریاض ته په خپل سفر کې له سعودي عربستان سره د 110 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ.
په د امریکا په اړه بل مطلب هم لرو. د امریکا متحده ایالاتونو ډیموکرات ګوند د روسیې د حکومت د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او بیکلس ویب سایټ پر ست قانوني دعوه درج کړې ده. دغه ګوند دغه درې وړه اړخونه تورن کړي چې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د کمپاین د ګډوډولو لپاره یې په خپلو کې جوړجاړی کړی و. د ډیموکرات ګوند په باور دا مسله د دې سبب شوه چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر پر توګه بریالی اعلان شي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دیاړه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د روسیې د حکومت د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد دغه قانوني دعوا پرون جمعه د نیویارک د منهاتن په یو فدرال محکمه کې درج شوې ده. د ډیموکرات ګوند په دې قامه کې دا سوي چې د ډونالډ ترامپ د کمپاین علي رتبه چارواکو د روسیې له حکومت او د روسیې له پوځي استخباراتو سره جوړجاړی کړی و. په دې اړه کې ویل سوي دا جوړجاړی د دې لپاره سوی و چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن زیانمنه سي او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کې دوسره د ترامپ له بریا سره مرسته وسی. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر ټام پیریز په یو اعلامیه کې وویل روسیې زموږ پر ډیموکراسي په شدت حمله پیل کړه. د ډونالډ ترامپ په کمپاین کې ځان ته یو لیوال او فعال همکار وموند. په دې دعوا کې د ډیموکرات ګوند ایمیلونو د حق کېدو په اړه هم مفصل معلومات وړاندې شوي. د غرض ادعا سوی چې د ترامپ کلیدي همکارانو ویلي چې روسیې د میرمن کلینټن په اړه معلوماتو ته زیان رسولی دی. په اقامه کې ولسمشر ترامپ د تورن په توګه نه دی یاد سوی، خو د ترامپ ګڼ همکاران یې یاد کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له هغو کسانو سره کتلي چې ګمان کېږي له روسیې سره یې ارتباط درلود. په هغوی کې د ولسمشر ترامپ زوی ډونالډ ترامپ جی آر، د هغه زوم جارد کوشنر، د انتخاباتي کمپاین مشر پاول مانافورت او د مانافورت د مرستیال ریک ګیټس نمونه یاد سوي دي. د دې دعوا په اړه سمدلاسه سپینې ماڼۍ تر اوسه تبصره نه ده کړې. ډونالډ ترامپ په وار وار له خپل انتخاباتي کمپاین سره د روسیې ارتباط رد کړی او ماسکاو هم ویلي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې.
م مهم خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینای چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تېرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه روان کې تر 100 زیات کسان توقیف شوي دي. او د سوریې دولتي رسنیو او وی څارونکو ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې د مشته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. ازادي راډیو په منځني چپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ژوند رنگونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو تستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نل ولو.
د ژوند رنگونه
لمړی انسان را پیژن
زنی لوفر بارگزیم د حقوق پنځینه فارغ ما فعلانم په کور کې
د کوم کارونه ډیر بد راځي
والا کور کې خو څه کار نه ځي خلکو خو شي خو کار مې ډیر بد راځي او تو یو کلا شو ډیر زیات نه فرات راځي
کای بیا کنه څوک در باندې کای کنه
نه چې زړه مې نه کنه کو مجبوری راشي مجبوری ام چې وکم
کوم کار نه خو هي په کور کې ډیر ډیر
والا یو ظرف مې دل مې خو هي چې مينځم او آشپزی مې خو هي
کلا کلا آشپزی مې کای کنه
که اومه خواستی چیزو غارنو ماشه نرازی
پاش پزه کری بیا کم شای خواهی چی باید پوخی
پیزا همی دیر زیاد خواهی که خود روز هنده دا پخ کرده متاسفه
خود روز هنده پخ کرده هنده که پلان لالی شده خیره پخی
انشالله آتمان ولی نه
انجون دیر دکور سر تکوی کلا چختر نیک دی که یا نوروز نیک دی که بیاوی چو دیر کارونه من که چنگه تم کار که کور که کنه
ولی نکم دا خود هر انجلی یا دن دا آتمان چه کور کسی که دا کار نخ گی خود ما هم دست یا مشت مخکنه تشویشی چه دا کار و چنگه خلاصی که دا خیر
خا یعنی ته شوشر تکای مخکده مخکنه د کور کار د ډیر خوخی کده بیرون چې بیرون لاړ شي بیرون کارو
نه ول ه بیرون می ډیر زیات خوخیل ودی خاطر چې ځان ترسته کی خستاله خې فیشن کې او دومره سخت نه یم لازمه خود کور کار لږه کی خسته کنه
بیا ځینې چې بیرون کار کوي غوی به وای چې کور خزي بختوري د قرار نه سړي بیرون کار نه ډیر ډیر سخت
نه والله دا خبره غلط خبره ده هم موږ چې بهر اجتماع کوسي هم موږ خواندم ډیر لري کور کې اوس نو یو ګوشنشین نسبتا ګوشنشین نه دومره مفاهیم لري
ډیر زیاته مننه کور ودا
تاسو نام ډیر زیاته مننه خاور
اساجی رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې او ریو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عنایت الله د هرات له شینډنډ ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د چین پوځي همکاري کولی شي چې د افغانستان په امنیت کې مثبت اغیز وکړي. عبدالله لصابل علی کې پاکستان دوه مخه سیاست مختوي چین به سولې ترامات نه کړي. سید کریم توخی پر استولې سمس کې لیکي چین او پاکستان ته خوشبین نه یو. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي ل چین سره خبرې ګټه نه کوي ځکه چې په افغانستان کې ډیر رول نه لري. قدرت آزاد خدای دی وکړي چې نوم یې سم اخیستوي ځکه چې پر استولې سمس کې بشپړ نه دی لیکل شوی. ل کندهار لیکي ل چین سره خبرې د افغانستان ل سولې سره مرسته کوي. عبید الله سروری د لغمان لالشنګ ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي چین کولی شي چې د افغانستان په سولې کې مهم رول ولوبوي ځکه چې چین هم له پاکستان سره او هم له طالبان سره نږدې روابط لري. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د حنیف اتمر د چین سفر ډیر مهم دی او امید لرو چې چین پاکستان باندې فشار راولي تر څو طالبان د سولې میسته حاضر کړي. عبدالله وطن دوست لیکي حکومت کوشش وکړي چې د خلکو په مابین کې قومي او مذهبي تعصبونه ورکړي څو سولې ته لاره هواره شي. خو یو بل اوریدونکي عبیدالله بیا له کابل پراستولې سیمې څخه لیکلي دي چې د چین د حنیف اتمر سفر مهم دی او هیله لرو چې دا سفر به ګټه وکړي. دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.